السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرامونه تاندې هیلې او جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له ظفر خان نه.
تړي مشه ولومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وجد دي. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جمعیت داوا بندیز لګولې ده او افغان طالبانو ویلي مولا برادر را روانونه په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وجد دي. بارانونه له 1300 ورځو راهسې دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وای بارانونو په بردیر کې شپږ، کوټ کې 15، په هنګو کې 2 او په شانګله کې 1 تن وجلې. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي عادل ظهور بیګا مشال رادیو ته وویل چې د 1200 کسانو د وجنې راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
پدې کې تقریبا 12 چې کم دینو هغه دتس دي، تقریبا 13 زخمیان موږ رپورټ شوی دي. دا زیات تر چې کم دینو د کورونو د چتونو راغورځېدو واقعات دي. باجوړ کې دغه واقعات شوی دي، کورما کې شوی دي او په خیبر ایجنسی کې ډیمیجز او دتس رپورټ شوی دي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې بارانونو لسبیله او خوسدار ضلع ډېرې ځپلې دي. دوی زیاتوي چې په بیله اتل کې په پوره کلي اوبه راغلي وي چې 10 کسان پکې نښتي وو. له 2 څخه 6 کسان ژغورل شوي او 4 کسان ورک وو چې 3 پکې مړه شوي او 1 تن لا اوس هم بېدرکه دی. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جمعیت داوا او د دې سره په تړلې فلاح انسانیت اداره بندیزونه لګولې دي. د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پریکړه پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې په پلواما کې د ترهګر بریدونو نه وروسته د پاکستان او هند په اړیکو خبرې وشوې او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې ته یو ځل بیا کتنه وشوه. غونډه کې پریکړه وشوه چې امنیتي ادارې به د بندیز لاندې راغلو ډلو پر ضد لزلی نور هم ګړندۍ کوي. د حافظ سعید په مشرۍ په جمعیت داوا ډله له دې وړاندې د 2013 کال د فبروري په میاشت کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د نواز شریف حکومت هم بندیزونه عملي کړي وو، خو د پاکستان سپریم کورټ یادې ډلې ته د سپتمبر په میاشت کې د بیا هلو ځلو کولو اجازه ورکړې وه. د جمعیت داوا او فلاح انسانیت نمونه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په هغه لیست کې هم موجود دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. پرون پټنګ کې د بیټنی علي خیل قبیله ګڼو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د امن د کمیټې د مشر ترکستان بیټنی د وراره ظهور بیټنی په وجنه کې ککړ کسان دی ونیول شي. ترکستان بیټنی د مظاهره په محل له حکومت د سیمې د خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ظهور بیٹنی نه معلومه کسانو د ټانک نه دروانی میشته په 14 تختول شوی وو. د هغه مړې پرون د ټانک سره نږدې د جندر په سیمه کې موندل شوی دی. د ظهور د وجنې ذمہواري تر دې د مچا نه ده منلې. پرون د ټول نړۍ په ګډون په پاکستان کې هم د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ادبي غونډې وشوې او لاریونونه ترسره شو. د دغه لاریونونو له لارې غوښتنه وشوه چې په پاکستان کې د قانونو مورنۍ ژبو ته ارزښت ورکړل شي او هر چاته د خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ومنل شي. پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل
پاکستان یو فیڈریشن دی او فیڈریشن کی پشتون بلوچ سندھی کراچی پنجاب پنځه قومونه وو. بالکل پښتو سره تعصب سره دی، د بلوچي سره سوي دی، د سندھی سره سوي دی، د سرایتی سره سوي دی، د پنجابی سره تعصب سره دی.
د څېړنکارانو په وینا د خیبر پښتونخوا په سوات او کوهستان کې یو شمېر مقامي ژبې یا خو ورکې شوې دي او یا د ورکېدو د خطر سره مخ دي. افغان طالبانو ویلي چې د دوی نوې سیاسي مشر به را روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. امریکایي چارواکو غوښتل چې د مذاکراتو عمل د لا ګړندي کولو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لوزنامې په لار کې د ځینو خوندونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د سیاسي دفتر د نوي ټاکل شوي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وګوري. خو د طالبانو لوړ رتبه مشرانو پرون رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې مولا عبدالغنی برادر په سفري اسنادو کې د ځینو ستونزو لکه بلا قطر ته سفر نشي کولی. دوی زیاته کړي چې د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د مولا عبدالغنی برادر په کردار هم اختلاف دی. مولا برادر تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې له زندانه خوشی کړل شوی وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هند لخوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب لپاره ټول خواستونه ځنډولي او د لوبو په میدان کې د هند یوازې کولو یې ویلي دي. کمیټې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې هند په نوي ډیلي کې کیدونکو د لوبو په سیالیو کې د ګډون لپاره دوو پاکستاني لوبغاړو ته له ویزو ورکولو انکار وکړ. کمیټې نن وویل دوی ته معلومه شوې چې هندي چارواکو د نخې ویشتو په یوه سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستاني پلاوي ته ویزې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا په خرابېدو دي. نوی ډیلی د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري په 14 نیټه د هغه برید تور په پاکستان پورې کوي چې 44 سرتیري پکې وژل شوي وو. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. امریکا ویلي چې د پلان مطابق له شامه د ځواکونو د رئیستونه وروستو بعد د څه وخت لپاره خپل 216 سرتیري په دغه هیواد کې پرېږدي. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې کړې. ولسمشر ټرمپ تیر کال په ډسمبر کې له شامه د خپلو 2000 سرتیرو د راویستو اعلان کړی وو. ولسمشر ویلي وو چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې خوړلې نو ځکه دغلته نور ځواکونو ته اړتیا نشته. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 60 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ سوالے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري چارواکي وای په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې بارانونو او واورو 29 کسانو ته مرګ رسولی دی.
خوزدار ضلع دا یو سب ڈویژن دی هغه کې زیات دی اوبر اغلی دی سب ڈویژن وارد اور په بیلا اتل کی پارون دا یو کلی پورا
دا قبالی سیمو خاصه دار زواک وای په پولیسو کې د زمکې دو خلاف دی.
اول خو ته دی پلیس د روښتانه زده پلیس دی پیغه کا او لیوی شمه چې زمکې لیوی ته په خسدور شه زمشي باشه نظم کیږي.
دا فروری 28 د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومنځل شوه. په دې حق لا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د شوو غونډو حال درکو. 19 پروګرام تاندېهی لیکه به د سواد ته کشیده کارې د سند پاړه واوري.
دا زمونږ د سواد سپیشلټی دا مطلب دا دی چې د سواد کړی او د سواد ټانکا او د سواد ټانکی سره سره موږ خپل نوی انداز تجدید راوستل.
په پروګرام جمهوریت کې درته د ډیموکراسۍ تاریخ په اړه معلومات درکو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې بارانونو تر اوسه 29 کسان وژلي او په ځینو سیمو کې لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې خلک د موسمونو سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره تیاری نه نیسي. بلخوا خلک بیا وایي چې حکومتونه د ځاني او مالی تاوانونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره سم انتظام نه کوي. نور معلومات د بوریوال کاکړ په رپورټ کې دي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو لږ تر لږه یو کم 30 کسان وژلي دي. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال رادیو ته وویل چې دوی د 12 کسانو د مرګ او د 14 د ټپي کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پخلی کړی دی چې هلته هم لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دوی وایي چې په بره دیر کې شپږ، په کوهاټ کې 15، په هنګو کې 2 او په شنګله کې 1 تن وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون مشال رادیو ته وویل چې په بلوچستان کې هم زیات بارانونه شوي خو دوی ضلعې ډېرې ځپلې دي.
چې کوم بارانونه وشول په هغه کې تر کوچو زیات چې کومې دوی ضلعې متاثرې شوې هغه لسپیلا او د خوزدار ضلعې دي. د خوزدار ضلعې د یو سب ډیویژن دی هغه کې زیات اوبه راغلي دي. سب ډیویژن وټ او په بیلا اتل کې پارون د یو کلی پورا په اوبو ریلې کې پساو تقریبا 10 کسان په دخې تقریبا شپږ شپېته کسه مژاوېستل او څلور کسان مسنګ وو. په څلور کې درې په حق ورسېدل او یو تاسو مسنګ.
عادل ظهور وویل چې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې د رسېدلي تاوان وجه دا ده چې خلک مناسب احتیاط نه کوي. د ده په وینا خلک باید په مسلسل بارانو کې په داسې کوټو کې د نه اوسېدو هڅه وکړي چې چاودونه یا درزونه پکښې وي. خو د عمران زرکون په وینا په بلوچستان کې د مرګ ژوبلي او مالي تاوان لامل بیا دا دی چې د اوبو د کابو کولو لپاره د ډیمونو نشتوالی دی.
دا زموږ د غرو علاقه ده. نو دا چې اوس ګوره ځکه د خوزدار په غرو چې باران وسي دا ډېر سپیډ کې دا اوبه د اکښته ته لسویلا پر میدانه ور ووځي. نو موږ سره څوکې څرنګه معاملات دارنګې چې لږ ډیمونه نشته نو دا ګردي اوبه پر دلانې میدانی علاقې چې ورځي نو پر دلیاري آبادي هم سر آبادی هم تاوان رسوي او چې کوم میدانو ته ورځي هلته هم تاوان رسوي. نو دغه وجه ده.
خو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وای حکومتونو د داسې حالاتو لپاره هغه سی ګامونه نه دی پورته کړي لکه څنګه چې په کار دی. سید علي شاه وویل چې د حکومتونو د بیغوري له کبله په بلوچستان کې له وچکالۍ سره مخامخ ولسته باران هم زحمت جوړ شوی دی.
زموږ ډیمونه هم ټیک نه دي. کلش باران وسی پر ډیم باندې اوبه راواوړي هغه اوبه چې دي هغه به آبادی ته ځي. خلک د دې سره د مشکلاتو سره مخامخ سي او خلک خپل کورونه پرېږدي. د دې سره سم کچلکان دي هغه هم صحیح نه دي جوړ شوي. دغه نتیجه دا ده چې معمولی باران وسی یا واوره وسی هغه سړک چې دي هغه ګرد یوسي. نو دا د خلکو لپاره یقینا مشکلات جوړ سي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو او په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې له کلونو راهیسې د وچکالۍ له کبله د اوبو د کمی سخته کمی ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو نوې پړاو ترسره کیږي. طالبانو ویلي د دوی د سیاسي دفتر نوې مشر ملا عبدالغنی برادر خای په دې غونډه کې ګډون نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل احمد تکل ناورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دا هیڅ نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او پخپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په راروانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یوه زندانه خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي، د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همداراز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابلی سیلو کې د خاصدار ځواک مشران وای دوی اماده دي چې د لویسو د زموارو پوره کولو سره د پولیس کارونه هم وکړي، خو په هیڅ حال کې د دوی ځواک په پولیسو کې د زم کولو خبره به ونه مني. دوی په بنو کې د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ملازمتونه دې په خپل ځای وساتل شي. نور معلومات عمر وزیر نورو.
دوی وویل دولت خاصدار فورس په لویس کې زم کول غواړي او د دوی نکات نظام ختموي چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دی. خاصدار فورس مشران وایي خاصداری انګریز دورې حکومت نه ورته په نکات کې ورکړل شوی چې تر ننه پورې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي او د لویس پولیس ډیوټۍ لوبولی شي. د بیلابیلو سیمو خاصدار فورس یو څو مشرانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
بکرداری
قبائلی ضلع انتظامیہ چارواکی وائی راتلون کی چې دولت کما فیصلہ هم کړی، خاصدار فورس با لخپلو حقونو نه محرومیږي او د دوی سره سلام مشورې پس د نوی بدلون فیصله وکیږي. خاصدار ځواک مشران وای چې تیر یو نیم کال نه د خپلو حقونو غوښتنه کړي او آی جی خیبر پښتونخوا مخې ته 22 مطالبات یا غوښتنه وړاندې کړي، خو تر ننه پورې ورته پام نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا اراده په نوم د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې په خپل سیرنیز رپورت کې ویلي چې ملکی میډیا مذهبي اقلیتونو ته پوره وخت او ځای نه ورکوي او په رسنو کې اوازې هغه وخت ودل کیږي چې څه برید ور باندې وشي. بلخوا د اقلیتونو د حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې ریاست او د میډیا مالکان دي د دوی آئینی حقونو ته درناوی ورکړي. نور معلومات احمد الله نورو.
د یادې ادارې مشر افتاب عالم مشال ریډیو ته وویل ادارې د تیر څه وخت راهسې د ملک د یو شمیر ټي وي چینلونو اخبارونو او راډیو په خپرونو تحقیق وکړو چې ترې دا خبره په ډاګه شوه چې پاکستانی رسنیو کې د اقلیتونو نه متعلق هغه وخت خبر راځي چې کله ورته څه قسمه ستونزه رامخته شي. د نوموړي په وینا لکه د عیسایي ورورولۍ ذکر په رسنیو کې هغه وخت کیږي چې پرې مذهب د سپکاوي تور ولګي. له دې پرته د دوی په حقله داسې کوم خبر نه راځي چې په کومه څانګه کې کارنامه کړې وي.
جو پہلے ہی مارجنلائزڈ ہے ان کے بارے میں
ہاگا طبقہ چی دوڑان دے سخا غیر اہم گنلے کی گی ہاگوی تا زمنگ رسانے ہم توجہ نور کوی. پا پاکستان کے دا اقلیتون آبادی درینیم فیصدہ یعنی دری اویالکو نا زیادتا دا او زمنگ رسانے دا مذہب سپکاوی او ترہگرائی کی ککڑتیا خبرونو پرتا دا اقلیتون سرا تڑلے شو نور و موضوعاتو پا حقلا دیر کم خبرونو ور کوی او دا سی یہ اڑان دے کوی لکا چی نخو دوی تا چا قسم ستونزی را مخیتا وی او نئے دا حل کولو لپارا چا کوششون کول پکار دی او لدے وجہ دا اقلیتونو د رسنیو په بیانیې د اثر اندازه کېدو صلاحیت نور هم کم شي. په 2018 کال کې قریبا 2 لسیزې وروسته په ملک کې سرشمیرنه وکړه شوه او د نتیجو تر مخه یې په ملک کې د مذهبي اقلیتونو مجموعي شمیره کمه شوې ده. غیر سرکاري تنظیم اراده دا تحقیق د یوې بلې ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ یا IMS په مرسته کړې. مشال ریډیو چې کله د IMS په پاکستان کې مشر عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا تحقیق یې د رسنیو مالکانو سره هم شریک کړې چې ولې اقلیتونو دمرہ کم کوریج ور کوی. نونو موڑے وائی
ابھی اس کے جو نتائج آئے ہیں یہ ہم نے
تروسہ صرف دو تحقیق نتیجے د اقلیتونو سیاسی مشرانو او خبریالانو سره شریکی کړي او د دوی نظر اخستو وروستو یو مکمل راپور با د رسنیو مالکانو مدنی ټولنو فعالانو پالیسیان جوړونکو سیاسی مشرانو او مذهبی چارو وزارت سره شریکوي او کوشش به وي چې داسې حل یې راوباسي چې مذهبی اقلیتونو ته هم پر رسنیو کې پورا کوریج ور کړی شي.
اقلیتوں کو مل سکتی ہے ہمارے میڈیا میں
پر دستور کی دو اقلیتونو سره تعلق لرون کی کسان هم موجود وو او وینای وا چې دوی هم پاکستانیان دي. نو در رسنیو مالکانو لپکار دي چې د نورو پاکستانیانو په شان دوی ته هم پورا کوریج ورکوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي چې په 2013 کال کې 790 کیسونه دوی سره رجسټر شوي دي. د ادارې په خبره ولس لپاره ده چې دوی کې د دغه ناروغۍ نښې ښکاره کیږي نو باید د دوی مرکزونو ته د تشخیص او علاج لپاره ورشي. اداره وایي چې د دې ناروغۍ تشخیص او علاج د حکومت لخوا مفت کیږي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي تیر کال په صوبا او قبایلی دلو کې په سلګونو کسانو کې دا وایرس موندل شوی دی. د اتوار په ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم وویل
2018 کې کنه لکه چې کوم پورا کار وکړي نو دې کې څه اوس او کسان نه وی رجستر شوی لکه دا ڈسمبر 2018 پورې کنه دا خو اصل کې 2005 پورې ډیټا ده کنه اوس تقریبا دا چې موږ سره کوم دا سلور در او سو دا سی دي موږ سره کوم ډیټا مطابق چې دې کنه تقریبا زنانو کې هم دا کافی غلي تقریبا د 1200 پورې 1200
تر کلونو پورې با ولس دا شرم او بدنامي ګڼلا چې د دې ناروغي تشخیص یا معاینه وکړي. خو ډاکټر سلیم وایي چې اوس په ولس کې د دې ناروغي په اړه تر څه حدا پوهاوی راغلی دی.
اوس خو کافی بهتر شوی دی هغه سټیګما چې کومه کنه مخکې خو لکه دې سره تړلی لکه دا ډېر بیماری دا علاج نشته دا سیدا خبرې وکړي اوس خدا لکه اوس خلک خپل مرضی ټیسټونه لچې زما ټیسټونه وشي نو اوس هغه شانتي لګونت کم شوی دا بیا هم شته دی ډیر دیونو کې دا شته دی چې
ڈاکٹر سلیم دیاتوی چې ایچ آئی وی وائرس کچا ته وشي نو دا یو قابل علاج مرض دی او حکومت د دې ناروغۍ تشخیص او علاج وړیا یا مفت کوي.
چې کوم علاج دی دا بالکل فری دی دا سکریننګ هم فری یار سو دی فری او د دې چې دی نو تقریبا کال کې 2 ځله د دې هغه یو بل ټیسټ کیږي سی ڈی 4 کاونټ ورته وي نو هغه هم کیږي هم فری او د دې دوای نه چې کوم دی هغه هم فری دی او هغه جاری والا دوای نه کوي څنګه د شوګر او د بلډ پریشر مرض د مرض دی همیشه خو دغه شاندې د دې دوايي بم هر وخت همیشه وو پیچ بیا ودی دا بیماری کم اوي کنټرول کی.
ډاکټر محمد سلیم وویل چې د دوی د تحقیق مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی د لوکي د دې ناروغي بنیادي وجہ د سرنج په ذریعہ نشي توکي کارول دي. د دې په خبره د سرنج د یو نه زیات کسان کاروي نو ځکه دا ناروغي یو بل ته منتقل کیږي. د سره سره ایچ آی وی وایرس د نامحفوظ اجنسی اړیکو او د وینې انتقال لوجې هم کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا فروری په یوویشتمه د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومانځل شوه. په دې ترڅ کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم ادبي غونډې وشوې او لاریونونه وشو. په دې غونډو کې پر ریاست غږ شوی چې په دغه هیواد کې د اوسیدونکو قومونو مورنو ژبو ته وړتیا ورکړل شي او د زده کړې دې په مورنو ژبو کې وکړل شي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځې پر مهال د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمیر شهرونو کې سیاسي او ادبي غونډې شوې دي. په سیاسي غونډونو کې په ځانګړې توګه پښتونخوا ملي او میګوند په یو شمیر شهرونو کې غونډې جوړې کړې وې او د مورنۍ ژبو پر ارزښت پکې ویناوې شوې دي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته د ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل په پاکستان کې د میشتو ټولو قومونو له ژبو سره پر کرکه ولاړ چلند شوی دی.
پاکستان فیڈریشن دی او فیڈریشن کی پښتون بلوچ سندھی سراکه پنجاب کې څنګه قومونه وي بالکل پښتو سره تعلق سره دی د بلوچستان سره سوي دی د سندھی سره سوي دی د سراکه سره سوي دی د پنجاب سره تعلق سره دی.
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د اسلام آباد ترڅنګ په کوټه، سوات، بنو، ډیر اسماعیل خان او یو شمیر نور شهرونو کې هم غونډې جوړې شوې وې. په عین حال کې په ځینو شهرونو کې د ادبي ټولنو له اړخه هم د یاد ورځې په ویاړ غونډې شوې او مشاعرې رابلل شوې وې. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای یا بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه تنظیم هم یو ورځنی سیمینار او له هغه وروسته مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمیر کسانو پکې ګډون کړی و. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا هم د مورنۍ ژبو پر ارزښت غونډه رابلل شوې وه چې د ادیبانو ترڅنګ پکې د پښتونخوا ملي او میګوند، عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نور ګوندونو او ټولنو مشرانو او غړو پکې ګډون کړی و. د پښتو اکیډمۍ له مشر او ادیب سید خیر محمد عارف څخه مې وپوښتل چې د دې ورځې لمانځل پښتو ژبې ته څه ګټه رسولی سي. هغه وویل
منزل ذکر ضروری دی چې په خلکو کې دا شعور راسي، خلک په دا پوه شي چې هر زموږ د ژبې اهمیت دی. موږ که پښتانه یو نو په پښتو پښتانه یو، نو باید چې زموږ دا پښتو ژبه سرلوړې وي او هغه باندې تعلیم هم وي، هغه د ابلاغ ذریعه هم وي او د هغه له لارې موږ خلکو ته شعور هم ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ هر کال د فروری پر یوویشتمه لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې د نړۍ ولسونه د خپلو مورنیو ژبو په اهمیت خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې ویلي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونه د غیر سرکاري خیریه ادارو لپاره د نوو قوانینو په جوړولو سره دوی ته خنډونه جوړوي. د ادارې په 500 هیوادونو کې سروې یا پوښتنه کړې ده او په خپل تیار کړي رپورت کې په حکومتونو غوښتنه کړې چې غیر سرکاري ادارو ته د ستونزو جوړولو په ځای د هغوی سره مرسته وکړي. بشیر ګواخ رپورت جوړ کړی.
پاکستان د 2013 کال اکتوبر میاشت کې 13 غیر سرکاري نړیوالو ادارو ته د کار اجازه ورنکړه او له ملک څخه ورته د وتلو حکم وکړ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې چارواکو د دې کار څه وجه ونه ښودله. همداراز د دې ادارې په خبره پاکستان کې حکومت په غیر سرکاري ادارو ځکه پوره کنټرول لري چې رجسټریشن یا ثبتنام لازمی دی. وروسته بیا باید خیریه ادارې د خپلو کارونو کلنی راپور هم حکومت ته وړاندې کړي او واضح کړي چې فنډ یا مالی مرستې له کومه ځایه ترلاسه کړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې چې د فروری په 1 خپور کړی دی ویلي چې په 500 هیوادونو کې چې دوی کومه ارزونه کړې ده د هغې له مخې معلومیږي چې حکومتونو د غیر سرکاري ادارو لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر غیر منطقي او بې ضرورته قوانین جوړ کړي دي. په دې ادارو کې اکثره یې هغه دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو او درغلیو په اړه خپل اواز پورته کوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې خوښ څلويخ نوي قوانین جوړ شوي دي. د دې ټولو مقصد په غیر سرکاري ادارو کنټرول ترلاسه کول دي. په افغانستان کې هم دغه حالت دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې غیر سرکاري ادارې باید دغلته د یو فیس په جمع کولو سره ځان اړوند وزارتونو سره رجسټر کړي. بیا د دوی رجسټریشن له دوو کمیشنونو تیریږي او که هغوی یې سم وګڼي نو د فعالیت اجازه ورکوي. د کال په اخره کې هر غیر سرکاري اداره باید حکومت ته د خپل کار او پیسو راپور ورکړي. که حکومت فکر کوي چې د یوې ادارې کار سم نه دی او یا یې پیسې په شفافه توګه نه دي اخیستي، نو د هغې ادارې فعالیت بندولی او رجسټریشن یې منسوخوی شي. د بشري حقونو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر حکومتونو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو کسانو او ادارو ته د فعالیت پوره ازادي ورکړي. ادارې او فعالان دي د دوی په وینا نه ځورول کېږي او هغوی سره دي د خپلو خیریه کارونو په ترسره کولو کې همکاري وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین یو بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه له ظفر خان نه.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بارانونو نه هیڅ کسان وژل دي. چارواکي وايي بارانونو په بردیر کې شپږ، په کوهاټ کې پنځه، په هنګو کې دوه او په شانګله کې یو تن وژل. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي عادل ظهور بیګام مشال رادیو ته وویل چې د 12 کسانو د وژنې راپورونه یې ترلاسه کړي. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جمعه داوا او د دې سره په تړلې فلاح انسانیت اداره بندیزونه لګولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې په پلوامه کې د ترهګر برید نه وروسته د پاکستان او هند په اړیکو خبرې وشوې او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې ته یو ځل بیا کتنه وشوه. غونډې پریکړه وکړه چې امنیتي ادارې به د بندیز لاندې راغلو ډلو په ضد هلې ځلې نورې هم ګړندۍ کوي. پرون پر ټانک کې د برټانیې علی خیل قبیلې ګڼو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د امن کمیټې د مشر ترکستان برټانیې د وراره ظهور برټانیې په وجنه کې ککړ کسان دي ونیول شي. ظهور برټانیې د رواني میاشتې په 14 نیټه نامعلومه کسانو تښتولې وو. د هغه مړی پرون د ټانک سره نږدې د جندر په سیمه کې وموندل شو. افغان طالبانو ویلي د دوی نوې سیاسي مشر به را روانه ونې په خطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د طالبانو لوړپوړو په مشرانو پرون رويټرز خبري ایجنسی ته وویل چې مولا عبدالغنی برادر په سفری اسنادو کې د ځنه ستونزو له کبله قطر ته سفر نشي کولای. مولا برادر تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې له زندانه خوشې کړل شوی وو او د اولمپک نړیوالې کمیټې د هند لخوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب لپاره ټول پاستونه ځنډولي او د لوبو په میدان کې د هند یوازې کول ویلي دي. کمیټې نن وویل دوی ته معلومه شوې چې د هندي چارواکو د نخي بشتو په یو سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی ته ویزه نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا په خرابېدو دي. نوې ډیلی د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري په 14 د هغه تور برید په پاکستان پورې کوي چې څلور څلوېښت هندي ملیشیا پولیس په سفیر کې وژل شوي دي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په نننی پروګرام کې به تاسو د سواد د کشیده کاری د سند په اړه معلومات واورئ. د دې نه پس بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. تاندې هلی پروګرام ساس لپاره فرخنده سچ جوړوي او جمهوریت پروګرام د پامیر ساحل اورو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو په تاندې هلې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې د کشیدکاری په سند خبرې کوو. په سواد کې په سونو خزې د کشیدکاری د سند سره تړلې دي. په سواد کې نامنیو دغه سند ته سخت تاوان رسولې بو خو اوس بیا په خپل پښو ودرېدلې دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سواد سره تعلق لرونکي نسیم اختر چې وړاندې د کشیده کاری او د سواد لاسي کار په اړه یوه میله هم جوړه کړې وه وایي په سواد کې دغه سند حکومتي توجه غواړي او زیاتوي. باید اوس دغلته ښځو ته د هنر په جدیدو طریقو سره په ترسره کولو کې مرسته وشي.
اوس تاسو وګورئ چې زنانه چې دا تاسو کوم چې زمونږ د کړې د هنر په باره کې دا زمونږ د سواد سپیشلټی ده. مطلب دا دی چې د سواد کړې او د سواد ټانکا او د سواتی ټانکی سره سره موږ خپل یو نوی انداز ته جیدا راوستل که تاسو فرض کې جیدا سین بلوچستان وګورئ نو موږ وایو چې یوازې په سواد کې د سواد پروډکټ نه دی پکار، پکار چې دا کنورټ شي په ټاین ډای کې، دا په تانه باندې باندې چې کم مطلب کار کی د دې ټیپیکل کپڑے جوړیږي، تاسو وګورئ په اسلام آباد لاهور کراچۍ کې مطلب عمدا پروډکټ چې دی له مختلف نمونه خلکو خو دي دي په دې کې په منځ کې میډل مین انوال کړی، زمونږ زنانو ته چې د هغه شان د دې هغه سې موایزه نه ملاویږي، که تاسو وایئ چې مطلب دلته آپریشن شوی دی حالات مطلب خراب، اوس چې مختلف ارګنایزیشن کار کوي مطلب زیات پکې فوج په خپل ډېرې ښایسته سینټرې دستکاری کوي چې پای باندې په سکل باندې ٹریننگ کلر سکیم دو ته ښایي، که تاسو وګورئ زموږ د سواد زړه شي په هغې کې به یې زیات زنانو چې سور شین زیړ ګلاپي دا کلرونه به یې استعمالول په شالونو باندې په شړو باندې سپیشلټی جي بدستور ده زمونږ، خو لکه دا چې لږ شان چینجز په کې راغلي مخکې که تاسو وګورئ یو زنانا به په کال کې یو سواتی ساتر کو او هغه به فل ټکو، د دې انټیک دا صادرې چې دي په لوکویر په اسلام آباد کې په میوزیم کې اوس هم پرتې دي، دا هغو د لاس هنر او دا دی او په دونه باریکه طریقه ده، بل زمونږ سواد ته چې دا اعزاز حاصل دی چې دا کومه سواتی کړای زمونږ دا زنانه کوي، د دې کړای چې دا ټریس چاپه نشته، لکه ټریس چاپه مقصد دا دی کنه چې په شی باندې تاسو ټریس وکړئ او تاسو تخکاریږي، دا سیپ اولی سولی دا سواتی ټانګه چې دا دو په ذهن باندې
د سواد سره تعلق لرونکي عفت ناصر وایي په سیمه کې ښځې لا هم مارکیټ ته په خپله نیغ په نیغه لاسرسی نه لري، په پاکستان او بهر ملکونو کې د سواد ښځو د لاسو د کار قیمتونه خو زیات دي خو د دوی نه په کمه بیه اخیستل کیږي. عفت ناصر زیاتوي
دا صادرې ګل کې نو بهر ملک ته وړي، نو هغه هلته کې د دې لکه قیمت ښه ملاویږي او دلته کم ښځې دي هغو ته هغه زور قیمت دي، نه هغه داسې چم دی که نه فرقم ده چې دا مخصوص خلق دی خپل، لکه که څوک د چا این جی او سره د دې سره شروع کی کار ځان رجسٹر کی نو هغه خو ښه پیسې ګټي، او چې څوک لکه انویل دی لکه مخې ته راغلی نه او یا د چا سره رابطه نه شوي یا په خپل د هغو د کور حالات دي چې هغو لکه د چا سره میډل مین سره یا مخکې د چا این جی او سره هغو مخامخ کېدل نه غواړي، نو هغه خو بیا هغه شانتي پیمنټ اخلي، مخکې هم لکه د دې ګړ کې ونو چارباغ کې د دې سینټرې ډېرې زیاتې دي، خلک ډېر پرې پوهه دی او خلک پرې دغه هم کوي، خو زما خیال دی چې ورو دا کمیږي زیاتېږي نه کمیږي په دې وجه چې هغه هنرمند کسان چې دي کنه هغه کمی دا ډېر ټایم غواړي دا ډېر رقریزي غواړي بیا د نظر کار دی، دوی ته داسې دا خاص سهولیات نشتي، اکثر زه تپوس کوم نو چشمی هم نه، نو دا لکه کار خو داسې په سینټرل کې روان دی، خو زه هم چې څنګه چې د آبادی سیوا شوي ده په کار دی چې د خلک هم هنرمند افراد سیوا شوی دی خو دونه نه دي سیوا، ایون چې په بازار کې هم لکه د خپل د لاس کار ډیر کم لیدلای کیږي، او چې کوي هم لیدلای کیږي هم لکه هغه پخوانی بوټی چې به ورته خلکو وي، نو بوټی ډیر کم دی، دا عام ګنډل ډیر زیات شوي دي او هغه خلکو اډاپټ کړي دي او هغې باندې پیسې ګټي، چونکې دا ډېر مشکله او هنرمند لاس غواړي چې ډېر ځای خپل لکه څنګه چې د سیند خپله ټانګه ده نو سواد خپل بوټی ټانګه ده پاسکری ګل یا بوټی ټانګه چې ورته نو هغه کم دی.
د سواد سنگوټینا امینه بیبی چې د کشیدکاری یو مرکز هم لري وای په تیرو وختونو کې د نامنوی لوجې د غسنت سخت نقصان رسیدلې وو چې ورسره د دې په شمول د یو شمیر خزو کار روزګار سخت متاثر شوی وو،
نو په دې باندې ډېر زیات بد اثر پرې وتی وو، ځکه چې مطلب دلته ننګر مارکیټ والا هم بیا ښځونه نه اغوسو نه په چاله اډر ورته، ځکه چې حالات ګډوډ خلکو به نن بیا دا چلکی دی او سبا به بیا دا چلکی، ځکه چې هر طرح تیر شو او بل نو ماشینه هم ستاسو ته پته چې ماشینه هم لګم مطلب دا دې نه بعد هم څه وکړه تیر به خلکو راکړ بل کنه به خلک راپیو دا ښځونه به وړو، مطلب دا لکه خپل کور کړي به هم ښه کار کور روانه به خلکو دا دې نه مخکې کنه په موږ خپل موږ بیا څه کار نه شو کولی، نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول، ځکه چې پیسې هم نه وا او کوونه بیا چا تیر نه بندول هم نه شو په کارونه.
امینه بیبی د کشیدکاری د خپل مرکز په اړه وایي د دې په شمول په سواد کې ګڼې ښځې د دغه سند سره تړلې دي او باید حکومت یې مرسته وکړي.
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کومه سواتي ټانکه ډېره زیاته مشهوره ده، او هم په سوات کې مشهوره ټانکه ده، هم بهر ملکونو ته ډېره شهرت ده. دوی کنه زه خپل باندې زیاته سواتي ټانکه کوم، او خپل جنګ کې زما سره د هغه ټول ما په سواتي کار مړه راولې کوم، او ټول سیټ باندې استري په خانه ګل کول ورته خلکو یې استري ګل کول کنه زه خپل زیات ده کوم مختلف ټانکه ما په یاد دي هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکه شو سواتي کډای ولا شال شو دا کوي په پاکستان کې لاهور کراچي پېښور مردان په دې کې کوم مطلب په اسلام وي دي کنه دا په ټول دنیا کې مشهور ده کسواتي ټانکی دي ګلکاری او کسواتي شال دي کټای ولا سلام پر شال کنه او له کوم له پکاروم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني کې که څه نه را مخکې کوو چې دا شاته پات شو تعلیم له خلکو زور ورکړه د نړۍ تعلیم نه څه جوړ کړو هغه د هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې سره پیسې دي تعلیم کولای شي موږ دا نور خلک دا هو سره تیاری کوو موږ دا نه محروم پاتې شو تعلیم یې تعلیم مو نه کوو هنر یو هنر پاتې کو زما دا درخواست چې ټول خلک دې ترې پاتې شي که څه تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه نیو شن تک راغلو موږ په خپل جی سبق نه دی ویلي زه چې کار کوم چې په هنر باندې کوم
د سیدو شریف یا باوسیدون کې بیبی فاطمه وای باید په حکومتي سطح د دوی د کار د مشهورتیا لپاره میلی او داسې نور پروګرامونه جوړ کړی شي
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانه باندې کنه او هغه مونږ مارکیټ ته راو کړو نو مونږ وای چې هغه مونږ مخکې وخایو خو زمونږ داسې اداره نه وای چې دا مخکې راوسته زمونږ د پنچ کم دی زمونږ د لاسو دا کار چې دی نو دا به لکه مخکې لاړ شي
امنه بیبی د کشیدکارۍ د خپل مرکز په اړه وای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې دغه سند سره تړلې دي او باید حکومت یې مرسته وکړي
پیو خبر ته کوم چې زه خپل باندې رسېته مجبور شوم خلک ما ته وایي دا سنټر یا دا مطلب دا کرایې نه باندې دا شوق دی چې دا څه مجبوری ده زه کوم چې ښه کړته یم خپل خبر هر څه ته کوم چې زه ما شوق چې دا مجبورې جوړ کړې ته مجبور شوم زه ما شوق ته دې ته ځم زه هم زه ته دې ما سنټر کوم چې ما ته سنټر واس کې دوه هم دا کرایې دې چې ورکوم زه خلک ته خبر کوم چې زه تاسو سمخ ته انسان یم چې زه مالک بالکل لدې نه بغیر به گزارنه کې څو پر ما غره ته دې نه ما خپل کار نه شروع کړې خپل ځان من د پرې نه وهله او ځان مې وکړو څنګه چې جوړ کړو بل څه دې ورته دې ځکه چې زه مختلف اډرنه اخلم او اډرنه بیا خلکو ته کورونه کې ورکوم یا په سنټر کې کنه نو هغه ماته په کله شل لګي پاتې هم ما کې څه کوي چې هغه ته خپل منځ لري کې وخی پاتې شي
نسیم اختر وای د سوات لاسي سند پرمختګ لپاره باید یو داسې مرکز جوړ کړل شي چې پکې د دغه خزو د کار او روزګار د مسلو په اړه کار کیږي
زمونږ جی سب دنیا ته دا خول چې سوات چې دی دا یو خسته علاقه ده د دې خلک کوله دې مل مدوس خلک دې دا پر امن خلک دې او دا هنرمن خلک دې کدو ته لګ جې د صحت فیسیلیټیز راشي دا چې د مارکیټینګ و تراشي د ټوریزم و تراشي ټوریزم چې کله دې دلته شروع شي او د دوه لګ شانته مارکیټینګ وشي د مارکیټینګ سنځما مین مقصد دا دې زړه لر بر جی پښتنو ته هم جې دنیا نړۍ نړۍ ته جزا خپل میسج ورکوم چې زمنګ د زنانو د لپاره بیسیکلی هر ملک د دنیا په ګډ ګډ کې ډیسپلی سنټر پکار چې د دوه د لاست کم پروډکټ غټ غټې کمپنیانه فیکټرانې علي بجای چاغي علي پکار چې د دوه مارکیټینګ هم په دسی ترو باندې کېده او دوه تر دوه صحیح د لاست موعظه چې دنو هغه په اکاونټونو باندې راتله هر طریقه مطلب کې د شي خلک زمون زنانه هنر جوړ کی په کورونو کې کیږي او چې کله ایگزیبیشن کیږي دا غي قدر نه منګي دا زینه دا چوت کوجی په ټیبل باندې ولګو کچا لګي ورته کچا ډېر ورته هغه هنر دا غي ځای کیږي نو بیسیکلی جی زمونږ مقصد دا وو چې دا د چیو په میډیا فوکس وو د دې لپاره دا د چې زما دا ریکوست دی چې د دې زنه نو د لپاره بیسیکلی پاسوات کې سمرم کار کیږي زم چې د ډیوریس پلی سنټر په کار د سکل ټریننګ په کار دی کلر سکیم باندې دی ته مطلب په کار دی هغه شان سپینه کپڑے استعمال یو بهترین هنر دی ولا څنګه دا چې په دستور هغه شهر روان دی او هغه د کیږي نه چینج کیږي نه یو د چینج د لپاره خبره ده یو مرکزی صوبایي ګورنمنت چې دی هغه کې بالکل زمو سره دلته کې د زنانو متعلق چې قسم څه کوآپریشن نشته چې د زنانو په مد کې د دوه لپاره مطلب سناسو کی
نسیم اختر دا هم وای د زوات خزو لاسي کارونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي خو باید حکومتي ادارې د دغه د پرمختګ او دغه په جديده او فیشن مطابق جوړولو کې د زوات خزو سره مرسته وکړي
ورې زمونږ د زنانو د لپاره کم چې هنرمند زنانه دي د دوه لپاره خپل داسې لیبونه په کار دي چې په دې کې د ټول هنرمند زنانو ډیټا پرته ان کیس فرض کجی نو ته اڈر ملاویږي نو کور کور لکه هر یو سړی راضی کغه د سین ناراضی کده بلوچستان ناراضی او کده اسلام آباد ناراضی نو هغه مطلب د های پروفایل خلک هغه چې راشي دول اڈر ورکی نو هغه صدر تقریبا په اسلام آباد او لاهور کراچی کې چې په 10,000 روپے ورکی دلته چې زمونږ زنانو تر 3,000 روپے ورکی چې تاسو ډک صدر ورکی نو کړه دوه خپل ریسرچ سنټر و او پدی کې دو ډیټا پرته وي نو دو په مطلب التبا په هغه ریسرچ سنټر کې باول د دو پیمنټ جمع کېدو بعد کې بج دو اډر راغستو نو په هغه کې چې درې سلو قسم خلک انوالي دو ته دو صحیح پیسې نه ملاويږي چې دا موږ دنیا ته وخایو چې دا پروډکټ دی دا زنانه دومره بولد دي یوازې چې په سواد کې په میله باندې زموږ کار نه کیږي د لږ بر پکار دی چې د زنانو لپاره مختلف ایکسپو غټ پروګرامونه وشي او د دو غټ غټې میلې ارینج شي دو لاړ شي او د خپل پروډکټ چې دا الته ولګي او دو ته ښه جی اڈر ملاو شي د خو حکم نور ملاو شي تم کتا سو ګورې جی په لیدر باندې کار کیږي تاسو نن د سوات د لیدر کارو ګورې چې په لیدر استعمالې دوه پرشکو سوزکو کې نن کتا سو ګورې د سواد زنانه دونه هنرمند دي چې هغه په بیگز باندې کم کار کوي په لیدر باندې کم کار کوي تاسو به حیران شې د امبوس تل راغی استعمالي سواتی ټانک په استعمالي الین کې دا ګوتی به سمې خراب شي چې اوس خنور صفته سلټل نشته د سپنتار نه علاوه لکه دا د شیو دومره سکل له سره دومره قابلیت ته حیران مشه چې دا زنانه دا صادري څنګه کوي مطلب په دې لیدر باندې څنګه کار کوي مطلب دوی دا نور کارونه کوي ګوره په تو شمانی پنیټینګ باندې زموږ سواد جی په دې کې د چانا مطلب شاته نه دی خو مخ ته سو پری دی نا
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وخت دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان.
اوس وخت شوې د اونیزې خپرونې جمهوریت. په دې خپرونه کې مشال راډیو هڅه کوي چې د جمهوریت او جمهوري اقدارو پورې لا تړلو موضوعاتو په هکله بحث وکړي. په نننۍ خپرونه کې د ډیموکراسۍ تاریخ او له وخت سره د دې نظام د پرمختګ په اړه معلومات درکوو. دا پروګرام هرونه پامیر ساحل تیاروي.
جمهوریت
ستړي مشهي د جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو. دیموکراسي څومره تاریخ لري؟ له وخت سره سره د حکومتداري په جمهوري نظامونو کې څومره پرمختګ شوه دی او څومره بدلونونه راغلي دي؟ همدارس په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده؟ د دې ټولو پوښتنو جواب لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په معنا باس کړو. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي. دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي. د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسۍ سره کېدای شي. نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی، یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري. د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي. په دې اشکالو کې یو د یوناني ډیموکراسۍ دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي یونس فکور مشال راډیو ته ویل پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به باسونه کول.
په پخوا کې وای دا چې په یونان کې خلک به د ښار یو ځای راټول کړي، یو غټ دسته یا سټوډیوم کې بیا به پوښتنې ځینې کولې، هغو چې به فیصله وکړه بیا به دې کارونه. نو د هغو راټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو. نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکي، یا د حکومت مشر یا د دولت مشر یا د پارلمانو نمائندگان هغه به بیا فیصله کوي، قوانین به جوړي، ځینې به عملي کوي.
یونس فکر وايي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري.
قبیلې د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلود، بیا پاچاهي را ایجادېږي هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي را ایجادېږي. خو دغه اوسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کېږي، چې فرانسې انقلاب شو نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم جمهوریت اور ډیر کم او هغه کسان چې په شپاړسم لوی ته ماتې ورکړی وه او حکومت یې په لاس کې نیولی وه، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک پکې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې دغه نه راپیدا شو.
یار محمد ترکی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده، چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري د قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو، چې هلته چې یو نوی نظام رامنځته شوی و نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي، او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولای شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نوره هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخوانی حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپل چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شار څخه نیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج وه. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفه انتخابېدل. له یار محمد ترکی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
په فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابت شوی په دې ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کیږي، او هر معینه موده وروسته بل څوک راځي واک لري ته. خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطحه ټیټه ده، هغلته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي، او ډېر خلک دومره نه پې سر نه په خلاصېږي، او تر ډېرو اندازو پورې کسان چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي، خو په اصل کې بیا د یو کس یا د دوو کسو اقتدار.
یونس فکر وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چون قبیلوي قومي اصول په کلو دي تر رواج و، دوی دغه دیموکراسي دا نوې ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي. یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي، او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کیږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانی په وجود راولي.
یار محمد ترکی وایي په نړۍ کې جمهوري نظامونه بیلابیلې بڼې لري. دی وایي د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره
کار کول وی، خو په ځنو ټولونو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوریت نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثیلېږي، خو په نورو هیوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي او هلته خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بعضې غلطو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي، بېله وسله یعنې په سوله ییز توګه، هغومره هغه ټولنه قوي او هغومره هغه ټولنه جمهوریت او ډیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وایي ډیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده. په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به د درې ګونی قواوي وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده. دا به مستقل وي، په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي، او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه، بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې کوي، هغه فابریکې به جوړوي، هغه فلسنه به کوي چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تاسو در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز د ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شوي وي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینی پکې قبول شوي وي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ماته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصادي هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وخت وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوري نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همداراز د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یوه پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانی یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دی. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دی. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه
کیږي.
ضیاء الحق تر 1983 زیږیز کال واکمن وو او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپله وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل ولاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واسي.
په اسلام آباد کې پښتني ملتپالی سیاستوالی بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو هغه لږ شانتې امریت دورونو په وجه زمونږ چې کوم آئین دی هغه هغه کې هغه چې امنمنټس راغلي دي نو هغه بیا نه صدارتي نظام او نه پارلیمنٹری نظام خود اطلسم ترمیم کے منگا پارلیمنٹ کے ناست اواغ پارلیمانی نظام تو واپس را وسط صدر خپل ټول اختیار پارلیمنٹ تا چکم د خلکو ریپرزینٹیو نو اغه تا اوس پاره
لیار محمد ترکی می پختنه وکړه چې د افغانستان په نوې دیموکراسي کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده کومې نیمګړتیاوي ګوري دی وايي په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دی ورګډ
په خوشحالۍ سره باید وایم چې د خلکو ګډون په دیموکراتیک فضا کې او محیط کې او چاپیریال کې ډیر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون په کې ډیر کمرنګ ده په همدې لحاظ چې ډیر لږ ووټونه کارول کېږي او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دې ځایو ته راځي په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري
اوریدونکو تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې له همدې سره نن خبرونه پای ته رسید که د جمهوریت پاړه پښتنې لری نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشي او هل تر اته پښتنې فریک دی تر بلې ونې مو په مخه ښه
جمهوریت